زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي راډیو بي مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې وزا ولومره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورې.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اومه لور نظم واورې. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مارغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیر اونۍ د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. دا نوموړی استاد هڅو خدمت په کتو نننۍ رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سین مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ لسیندا تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو څه چې وکانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی وېد چارواکي را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یاران وې دې او چیراوي خو راويخ نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوی هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چاري هم پیل شي.
د ګلمیری پروژه چې نه تر هغه کونړ لپاره بلکې د ټول درېګونو ولایتونو راته د دې ژوند لپاره لوی ارزښت لري. هغه په تدارکاتو کې ده سروي تکمیل ده اوس د ډیزاین برخې ته تللی ده.
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځای د هندي انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 میگاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسیدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاب در تپاخم گرسم در سرا خانه دوران شجوگی گرسم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تپاخم گرسم در سرا خانه دوران شجوگی
څلوېخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچېدل، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخا به د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخا به هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره سلويخت کال وړاندې د جوزا په سلر وشتمه د تل لپاره غلې شو. په افغانستان کې به داسې ډیر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نوی اوریدل او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډیر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلر وشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غور سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبه سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېخت کال وړاندې په 1955 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی دره ما هم زره رسی دولې نارسی دره حرف نگفت و سخن ناشنید رفت حرف نگفت و سخن
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سیشن به پرز د خوست مرکز اول سوالی د فرهنګیان په ګرون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې و، په دې هم خبري وشو چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کال وړاندې خبریدونکو غازی جریدی د خبریدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته ویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدو شوی بحثونه وکړل
خو شمول ادبی بهیر رامنځته کول د چنار مشاعره چې په پسړه ولول منځل شي په دې موارد مشورې سره شریک شوي په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بلابیلو مدني ټولنو ادبی ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي دارا د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروی په تیرو سنت سو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار زیاتوی د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدي د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمنځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسم سره ولمنځل شي نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچیرې دا بیرته راژوندې شي بیرته یې دویمه دوره پیل شي نو دا به تل پاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په صبرې کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبای صبرې ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالی او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګری مشرانو ملګری چې کوم د لاړ شو ولسوالۍ ته یو دوه درې ناشته وسره وکړي او دوی ناشته دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کوي
بلور ته د خوز اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد موي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدي بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولې په پام کې دي د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
نو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوړه کې چې کوم کتاب وژباړي دا هغه د پاره غلوندنی اقدامات څه دي څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتون کې تدریسي پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درلل چې هغه زمونږ د فکری وختابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاندلو لري د لپاره موثر وي هغه موږ کم درلل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرو او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف و چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې دا پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سوي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپل انتخاب ہے چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي شي، هم د محتوا په لحاظ ښه یو، هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو په سیاسي، تاریخي، ارواپوهنیزه برخه کې، په ادبي برخه کې، په دې برخو کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي دینه استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډیر ناولونه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډیر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډیر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډیر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډیر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زموږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کوې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه، د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو، کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو،
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي. چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی، او لکه یا سهون اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے، کنه موږ وړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله، کنه ویل په دار کې تور څه شی دي،
او کټ مټی راش باړلی
تاسو لفظي ترجمه شوی و، کنه لکه دا ته بیا رواني کې نه، کته
کله هغه بزیدا کارول و چوړو کې شګه ده،
دې سړی وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړه، کنه د جمله رواني دله په تخنیکی لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی. بعضی وخت کېدای شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضی وخت کېدای شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته وړاندې کړي. هغې معنا دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته، کنه چا ژباړلی بیا چې ختم کړی ویل چې داسې کتاب ما هم لیکلی دا سړی اوس دا زما کتاب دی سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما
ژباړل
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه ما ژباړه بیا د لوستل
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپل هم غلط شو چې هغه زما څخه لو دا داسې ژباړلی دی که نه لکه ده پی بیخی غنو راغلی شي تحتیلازی ترجمه چې ده استاز هغه بیا نو تاسو به دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومیږي مروسر کیږي نه روانم نه
سړی تنګیږي کله چې مطالعه کوي ډېر سخت
کتاب ته چې د ژباړې کتاب لولي ته پوهېږي چې فکر نه کوي چې دا به ژباړل شوی که څوک درته کتاب پوښتي هغه هغه روانه ژباړه چې ته سپرې نه دي تر اخره پورې که نه او دوه درې صفې چې ته ولولي او تحتیلازی ترجمه شوي ته دستي پوهېږي ځکه بند بند دي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي هغه سمنی
شي فطرت صاحب دغه مسلکیتوب پکې څومره مهم دی مثلا یو سړی دی د حقوقو مسلکي شخص دی هغه که ژباړه کوي د حقوقو یو مسلکي کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دې راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند نه دي مثلا یو کس د ادبیاتو والا دی هغه د طب کتاب راژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړې ته
په ژباړه کې بیا تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکیتوب دی په مسلکي لحاظ باندې مثلا ځکه اوس حقوق او سیاسي علوم مې لوستي دي زما چې کوم ژبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصیږي او زه ترنه مفهوم اخیستلی شم خو ژباړم یې نه مثلا تا طب خبره وکړه لکه زه اوس یو طبي کتاب پیدا کړم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه یې هوبهو ترجمه کړم او روان جمله دې نه جوړه کړم ولې مسلکي لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زه نشم کولی چې هغه سې روان او جمله بندي کړم څه خل چې په هغه مسلک کې پکار دي زه خپله که سیاسي کتاب یې ډېر روانه ژباړه کولی شم ولې که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخی کتاب ماته راکړي زه یې جمله بندي نشم کولی زه یې صحیح ژباړلی نشم خو زموږ ډېرو لیکوالو دا کار کړی دی د نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګېږي که نه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که یو څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسېږي چې یو کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده
خدا د چې مسلک پوری
خدا د چې ځکه ته په مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته که د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته یې ډېر روان ترجمه کوي نسبت ما نه نسبت یو سیاستپوه نه نسبت یو زراعتپوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوست د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د ژبه زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو دا و د طبي کتاب خش باڑه کولې شي خو کی یو بل سړی کوم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چې غي اصلاحات دي د غي خپل فرمولی دي مثلا د غي خپل الفاظ دي د غي خپل کلمات دي بیخي جلا دي زموږ د ادبیات او د شان بیخي جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره دی خو نه لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه نو پکار ده چې یو مسلکي سړي ته یې ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکو مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طب نه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تانسی ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوئ
ډیره مننه استاده تاند یو دیرش کال پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوې په لاره پښتونخوا به جوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نه شي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه و چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام ښه شوله، د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل که، ولې دې پیل که؟ مونږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق وم او مین وم او د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی،
اما لمغې راوروسته
تاند، لمغې وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسې خوشباړې ډېرې کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونې مې استاد شپږ اثار دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول، شین ستوری، زندۍ، خو زما دادای مړک دا لانا چاپ دی، او شعری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو، او استاذین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو، په ټوکو کې ویل د ژبې تم لکار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتانه د پاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه ناولم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نورم شروع کړ، خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
ښه، زمونږ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تان صاحب شعر واوري.
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي،
پرخه پرې رنګونه،
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي، پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي. زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینې سرابونه دي مخونه دي، او سترګې اننګي شونډې څوایي، سترګې اننګي شونډې څوایي، دا خو کتابونه دي مخونه دي. او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي،
تل پرې د مسکا،
تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي، تاند زیارتونه دي مخونه دي. واه واه، استاد په یاد زما ډیر نه دیسته.
ډیر مننه تانسب. تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړي کړې دي؟ د دینی برخې نه علاوه.
او ډیر مننه استاد، د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد. د یو د ټاګور دی په تورتم کې، او یو د یوې شپې واده، همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه، دغه نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر، د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي. همدارنګه د مکې مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکې مکرمه تاریخ. او همدغه سي معنی ير دي استاد، ټول 500 اثر دي.
ښه، تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړې وکړي کنه؟ بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونډه واخیستله او کې ناستي او پاتې دي.
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره، او دې ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه وه. او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاس برې زکوم چې ار امتحان کې وځو علوم را پکې راتلم. اردو مې خوښېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري. اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شوله، او د ماغې برکت دی چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړاله.
او اردو ژبه مې لیک کړې ده
استاد. په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو، په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوخته ما بیرن اردو پاتې.
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی، پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل؟
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدل اوسه، او د سیال صاحب سره کړ، غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل وخت په لمنه. نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري، چاته پرېږدي، چاته سپاري؟ ویل نه، لور مې لورینې مې شته لورګانې، خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه. ډمه یې راته وویل، ډمې تخلص یې راکړه. او وایي ګلنار بیگم به دومره عجزه روانه وه چې چادرې بیا د سر نه نه لرې کوله، او چپړې بیا سالرې ساده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو، او پښې به د خاورو ډکې وي. یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مغه په سترګې وي، دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي. نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه، ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ، او لام په دې لاره کې لګې یم، ستړی نه یم. او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلې دي دغې نه ګټه اخیستل شوي، او لکه تاسو استاد لګیا استه عملا، او دغه پښتانه یو ځای ته ورسیږي، څه ته واخلي شعوري شي، بس دا زما دپاره بیا څه دي.
اولادونه هم دې غواړي چې لیکوالانو شاعرانو اوسیږي؟
نو دا لیک لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندي شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دی دا غوي په حق دی
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کې سو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل په لواد د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي د زرپانی په نننۍ پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي
اصلي عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه ووایم ولې نه پوهیږم څو کاله نه وې چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر ځیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منه یم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لسانس یم غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په درېیم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې ولې سره جلا شوی موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 15 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورس کې څو ساعته بي ځای خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د 10 کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به څو کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو ویم 15 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنې څه یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې په 13 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی او هو رښتیا زوی دې اوس 12 کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل وګدو مرده نصیب شه
په ماسر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی هغه کله لچینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحری و داسې تابلو جوړ کړی چې ډیر یې د جوړېدو توان لري او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړی چې ډیر ورته ګوته په غاښ شي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلی کاروان نظم وملو راورو وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت ته یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره، له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره. د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان و، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وې راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مه راوله سپینه رڼا پرېږده، آخر کومه خطا کومه ګناه کومه نادوده، چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې. بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي. که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم. مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ، اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ. تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي. کلور وي او کزوی وي د الله له خوا ډالۍ دي، مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ور وویشته څپېړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخایه ادب. دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړی و ناشنا غوندې جهان. څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړی و ناشنا غوندې جهان. هم وږی دی هم تږی، نو بشته نه مړی، په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی. د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا، وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا. سړی و روان کړی ملایکو د دوزخ، په طنز یې ورته وی چې شي هډونه به دې یخ. اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه. کډیر له تندې مرینو لپی لپی لمبې شومه، سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه. اخیستی یې لا نو د دوزخ په لو دوه ګامه، ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه. په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه، په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې. ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې، دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته، دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته، دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدای نشي چې دوزخ ته به روان وي، روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی. د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران، په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې. درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې و روانه، سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه. اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لور یې نشته، خوارو زار ورانو ویجاړ دی. په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښته د دوزخ په میرغزه بشان بلا دی. دعا کوي چې یا الله کدا سوال می منظور شي، بس يم به جنتی کمه پیدا و ملور شي. سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے، سڑے لدرانو خوب راویخشو حق حیران دے، مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری، لدوو سترگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری، پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا، مرمن توائی خکولی زرغونه دی شلمنا، پا خیخ آیست لور لکا دا سرو گلون ونا، کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا، دا خکولو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی، سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی.